ول شو کار کون کوده خوشی کیدو خبر ورکړ دی مرکز پرون په یو خبر پانه کې ویل چې دغه خصوصي تلویزیون و کار کون کې په ضمانت خوشی شوی خو په کابل کې لا هم دغه تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ورکړل شوی وړاندې ویل شوی چې دغه کسانو محاکمه به یو نه ورسته وشي د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروی له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت آیډي دوه اونۍ مخکې ویلو چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر به په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازیونه مني. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بې پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل دغې لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او بار وړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 15,228 کسانو ته رسېدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت ښایي د ویډیوګانو مشهوره شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدراعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدراعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل یم او د لوبل میدان اوریزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله بشپړ نه شوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ پنځمه اونۍ هم بشپړ شوه. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له استرالیا سره درېیمه ټیسټ سیالي برابر کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبي ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دوه مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان او زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمېنې حرارې کې پیل شوه. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په چو وګټله خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول، څلور څلوېښت منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزي څلور او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته خو یو وار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنکړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نه و، دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبو ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علی خیل پکې د وکټ ساتونکو لوبغاړي په توګه دند تر سره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19 او دریمه د ډسمبر په 21 نیټه تر سره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډل اعلان کړی ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړی ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې 3 اضافي یا احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي، نو له هغه مخې انتخاب شوي دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله اتل، ریاض حسن، عبدالمالک، بیر شاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، ساحر خان، راشد خان، یمین احمد زی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوره شوي دي. د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکښ بډ جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاء الرحمن شریفی او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوی دي. که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حال وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلی دي یادو لوبغاړو ته د هیواد دننه نګرار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو، او دغه راز یې ویلي دي چې د کورنۍ کرکټ په فرست کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د اتحاد ورانه
د بلال ملګرو سره ناسم بس یو ورځ را باندې پانه شو بل سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ ان څه خراب خراب چرس خو مې شیشې ته ختم
دي ځان مې چې وړي کې مې کمزور مې هغه مسله شو وهله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس احتیاط امر دی.
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلې بي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې د مهارې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي، او مخکښ لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړې ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور، دغرا صرافان هرات څلور، استقلال کابل څلور، عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغرا خراسان فاریاب، جوانان پیروزی، سرسبی اشلر، خدیم اف سی او اینو میډی هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فیدریشن د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڑا تر سره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوې دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیومغل شوې. د ولدا چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو ونې په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندستان د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې اکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپله لوبډلۍ له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې وکټې د غورځولو چانس و چې هند یو بار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي کنشي ګټلې نو مساوي به کړي. همدغه سی وشول دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د آسترالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. آسترالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ آسترالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومراه شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزوري ترسره کړه. یوازې کے ایل راہل 43 او رویندرا جدیجا 28 منډې وکړې. خود آکاش دیپ 1.5 چټکو منډو هند لماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسترالیا ته پاٹ کمنز 4 او مچل سٹاک 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه آسترالیا په 90 منډو و لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسترالیا چې هند ته د 215 ټارګټ ورکړی و خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شیبې پاتې وې چې په دې سره آسترالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند اته منډې وکړې. خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوب لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسترالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا آسترالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسترالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
وروسته له هغې چې د سویلي افریقا لوبډلې پاکستان ته د 20 سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه، د یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 19 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشو کړی چې د لوبې په وروستي اور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 23 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سوراباډا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلار کې د شدواړه لوبډلې دوه نورې سیالۍ د ډسمبر په 19 او 20 نیټه ترسره کړي. پرسته له هغې چې د هند او آسترالیا ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې نو لوبېدلی خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 106 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاړۍ کړي دي او په دومره سیالیو کې 520 وکټې اخیستي دي. دغه راز په 116 یو ورځنیو سیالیو کې 165 او په 15 شلورځو سیالیو کې 2 وکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 340 تجارتي شلورځو سیالیو کې بیا 310 وکټې اخیستي. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 190 وکټې اخیستي دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 106 ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړې دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د
نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر تیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. شپږ دېرش کلن تیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. تیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاړې ترسره کړې دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 وکټې اخیستې وې. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2215 منډې هم کړې وې چې وه نیمه سلیزې هم وهلې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه در تخبرو. زموږ د دې ونه د مرکې میلمه فرهاد فدایی دی. نور په مرکه کې ووري
فدایی صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نویو ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د ښو مقابلو چانس ورکړی و.
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی یو او هومره ایفرټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وی نشو کړی. نو د هغې له وجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کمبیک وکړ. خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپله تابه جوړي او د فائنل د لوبې وکټ خو بیخي ډېره سخته وله. تاسو کتل چې بال بګي او راجي کېده یو بیخي پکې ټیټ پاتې کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتلو سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان ښه لوبه کړې ده. خو په زمن کې افغانستان د زیمبابوې سره د شلوریزو سیالیو دغه لوبنړۍ ته د تجربې له نظره هم کتل نو هغه یو څه ازمایښتونه چې سړی کوي نو دا خطر په ځان منی چې ګواکې حتی کېدی شي زه بیخي لوبه ونه ګټم. او هغه دا اوس افغانستان د دریم پوزیشن او د څلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول په ځانګړي توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تش غوښتله چې ډکه کیسې مخکې سیالیو کې ډېرو ته پام سوی وو. او په زمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اتل راتګ نو خامخا تر څو چې هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کوي او تر څو چې د هغه پرشر کمیږي نو خامخا لږ وخت به نیسي. نو د دې سوال په جواب کې چې آیا افغانستان ښه لوبه ونه کړه او یا زیمبابوې پیاوړی شوې وه، زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړی ده. خپل هم کنډیشنز کې ده، ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته، ښه کرکټ کوي. مثلا براین بینټ ښه کرکټ کوي، ډیون مایر چې په شلوریزو سیالیو کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده. بل دوی دغه اوپننګ پلیئر سیدا مارومانی او براین بینټ دوی په پاور پلے کې ډېر ښه سلوور کرکټ کوي او اکثره د میډل آرډر پرشر د میډل اوورونو پرشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چیرته وګورئ زما په نظر چې دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغېز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي. دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعا ډېره اغېزمنه ده. او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو څو ځلې دوی د 100 منډو نه زیاته پاڼې مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼې مخته وړي چې 200 څخه پورته منډې دوی په یورزنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه بنګلادیش په مقابل کې کړي دي. بیا په شلوریزو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکتل چې څو څو ځلې د 100 منډو نه ډېره پاڼې وکړل. نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمستري ده. او وایي چې دوی کرکټ یو ډېر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډېر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دوی ډېر ښه ده. او دغه کمبینیشن او کیمستري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورځي نو هغه مس کمیونیکیشن ډېر کم کیږي. خدا دې مهر نه ای چې ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ چې 8 سلیزې وې او د دروس کلنې په عمر کې چې ډېر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړي دغه ډېر غټ لاسته راوړنه لاسته راوړل. مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل ور سره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده سیالۍ یې هم مخته وړی دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیزه لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي د لاسه ورکي خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردګي کړې ده او فکر پټې کړی
په دوی ځوانانو کې صدیق تل او زبید اکبري تسترګي وي ولې خو نه زلیدل
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سالو باندې د چار ځوانو بلګه ګران اجرامي صاحب سره خو صدیق تل هغه کوم شاتونه چې وهل اگر چې ډېر لګي منډي وکړلې خو فکر غټي وکړ وکټس لگا نه بلد او دی ودیو سر وکټ سر لگ نه بلد مثلا هغه یو میچ کې سید لگ سکور ک یو څو چلوریږي وهله بیا په کاور کې کیچ د سر څه خبرې وکړلې دی ویل ما په خیال زی باونس بلګ راځک سی خو هغه بل لگ کې نه س د لپاره څه کله دی ګور هغه ډرایو ک نیم بیټ مخه خلاص کړ نه هغه صرف د کاور فیلډر ته کیچ د سمه سو سی هغه او چات لارس یو چلوریږي پر راسی نو دا خاطر چې د خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشاري خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د خپل یو فشار ته په ده باندې څومره چې دی به ډېر وخت تیری هغومره به دی انشاءالله عادي کیږي دا یو واقعیت دی د افغانستان لپاره یو ډېر غټ کرکټر کېدلی شي انشاءالله د ده په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا ده چې دی ډېر منټل ټفنس ډېر ښه لري لکه ذهني لحاظ ماشاءالله ډېر پیاوړی ده او موږ وکتل چې په ایمرجنګ لوبو کې د افغانستان لپاره د بریا سبب شو زبید اکبري بشاره صرف دوه لوبې وکړلې اوله لوبه کې دی رن اوټ نو په هغې باندې د ده قضاوت کول بله ګران وي او په دومه لوبه کې وکټ ډېره ګرانه وه او ان ایون باونس په کې نو هغه داسې وکټې چې په وکټې باندې دي ډېر ښه بیټسمینان هم کله کله رنځونه نشي کولی بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو نو زه فکر کوم چې بیا هم ناهیلي کېدل صحیح نه دي او انشاءالله دې ته باید سترګې په لاره اوسو او دا ښه ده افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي انشاءالله
د ورځنیو سیالیو پیل ښه و خو ورخ سیالي خراب کړه لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه
متاسفانه است د آب و هوا حالات دلته ډیر ښه نه دي د سوې ان کې چې دغلته سایکلون راغلی ده او سایکلون د سیده د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو له خوا هم دغه طوفان را روان ده او باران به مسلسل شکل باندې او د سایکلون یو ځانګړتیا ده داسې باران تیب سي نو ټوله ورځ باران وي داسې نه سي یو دفعه تیز باران وشي بیا د باران ودرېږي نن ورځ ښه ده نن باران نشته خو موسم ډیر مزهدار ده خو سبا ته بیا یو څه دی ورخت وړاندوینه شوې ده غیب الله پوهیږي خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی سي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي واقعاً چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل څلور وکټې واخیستې سلام اتلس منډې ورکړلې نو د دې دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله مخکې ګټه لري انشاءالله
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي عبدالمالک او صدیق تل د مسؤلیت تر اغلی دي د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دي او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سم ترسره کړي
متاسفانه سي رحمان الله ګوربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده نو په ورځنیو سیالیو کې باندې یو فنرانی زه فکر کوم چې دا د دې لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د چګټه واخلي عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده په ډومیسټیک کې ډېر زیات منځونه کړی دي د فضل حق فاروقي خبره زه اکثره تکرارو مسایغه وایي زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټیک کې عبدالمالک ده او صدیق تل هم نو تاسو لیدلی د ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده نو الله مهربانه ده چې انشاءالله دوی به دغه مسؤلیت په ښه شکل باندې غاړه ږدي او انشاءالله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې دي ګوربز او د ابراهیم ځدران علاوه دا چې بل پیاوړې جوړه دی عبدالمالک او د صدیق تل په شکل کې وګورو رائټ هاند لیفټ هاند کمبینیشن ده دواړه متفاوت کرکټ کوي عبدالمالک صدا هغه اټیکینګ کرکټ کوي او صدیق تل صدا هغه پیور ټایمینګ ده نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دواړو جوړه غا کمبینیشن ښه ده د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري ښه سي څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي ان شاء الله غومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کیږي.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو لاندې به د ولس کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګورې د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورې کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی. نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، ځکه چې د راشد خان پر مټ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر ځوان لوبډل مشر سو چې بنګلادیش ته مستر توپیر باندې ماته ورکړله، نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فام کې دی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپل لوبډل مشر عظمت الله شاهدي ده، خپل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده، او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالۍ ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده، خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالیو ته موږ لږ تم شو وګورو چې دا څنګه مخته ځي، د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د کرکټ مینهوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خوابدي دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
ابراهیم عبدالرحیمزی واقعا سیخ لوبغاړی ده، عثمان نوری تاسو یاد کړه، داسې نور لوبغاړی تاسو یاد کړه چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خواب دي دي. ګوري دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، څوک چې هلته ناست دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا درسره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړی ګزري دي. همداراز ابراهیم عبدالرحیمزی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې ښه کارکردګي کوي. نو کله کله داسې وي چې د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه وي، هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی، عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دوی د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا ته دوی ته زمینه جوړه شوې ده چې دوی ټیسټ سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یو لوبډله کې یوولس کسه راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبډلې لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. افغانستان خلک داسې پنځلس څه ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې د هغوی عمل ته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ټیسټ سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ودی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټولنه شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو.